روختیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی
السلام علیکم د 1443 هجری قمری کال د روژه مبارک میاشت ته د ګوتو پشمار ورځې پات دی روژه کلی و پلو د عبادتونو او ثوابونو میاشت ده بل لورته د روختیا پالانو په باور د انسان بدن ته ګټه هم لري د روژې یا په ټوله کې د روژه ماتی او پشلمی د خوراک او څښاک په اړه بېله شکه چې د روختیا پالانو خپلې سپارښتنې شته خصوصا د هغو کسانو لپاره چې مزمنې ناروغۍ لري دا چې روژاتیان له روغتیایي پلوه کومې سپارښتنې په نظر کې ونیسي کوم خواړه کم یا په احتیاط مصرف کړي هغه کسان چې مزمنې ناروغۍ لري په دې میاشته کې څه وکړي روغتیا د ژوند د پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونې ته زنګ راووهئ د سټوډیو د تماس شمیرې تاسو ته اعلانوم یوه شمیره چې واتس اپ هم پکې دی 00420212641001 بل شمیره ده 00420212541001 په دې لچې اړیکه ونیسئ او په دې اړه باندې خپلې پوښتنې له ډاکټر صاحب نه مطرح کړئ باید یادونه وکم چې موږ په پښتو فیسبوک پاڼه کې هم د ازادي رادیو دا موضوع پوست کړی و لزګونه پوښتنې حالت هم را رسیدلې د خبرونې پتراس کې به د فیسبوک د مینوالو ځنې پوښتنې هم له ډاکټر صاحب نه کوو ډاکټر صاحب ستړي مشي راځي په پایل کې په دې خبرې وکړو د روژې او صحت اړیکه څه ډول سره بیانولی سو یا روژه په مجموع کې د انسان د صحت سره څه ډول اړیکه لري
سلامونه تاسو ته او تاسو د لاري ډیرو ګرانو هیوادوالو او ورېدونکو ته وړاندې کوم امید ده چې دغه روژه به مونږه د یو لوی هدف او د یو نوښت په اراده شپیل کو او په دې کې به هغه ځانګړي لاسته راوړنې ولرو چې موږ په تیرو یو لس میاشتو نه لرلي د روژې تر ټولو مهمه ګټه خو همدار چې الله را ناراضي شي او دا د الله امر دی فرض دی او د مؤمنانو لپاره پکې ډیر ښېګړې دي اما د روغتیا له نظره یو لس میاشتې مونږه بدون د کم خاص خاصی اندازین خواړه کړی دي کلن هیڅ د خپل خواړه د سنډي اندازه کړی چې زه څومره فعالیت کوم زما بدن څومره وزن او قد لري او څومره انرژي زما بدن مصرفوي چې بیرته ما عمر واخلم کینو خواړه اخلو او حد نه ګورو دا خواړه بل خاصه دا کم چې د غوړو لرونکو خواړه دي که خپل غوړی دي یا نوري واف دي لرونکو خواړه چې په پسه غوخه کې شته د شحمیات او د اواغی تر څنګه د اوریجی یا وچه ډوډۍ یا الوګان که د خپل اندازې نه زیات شي دا په شحمو بدلیږي او په بدن کې بیا ذخیره کیږي د پوستکي لاندې په رګونو کې او په بیرو برخو کې دا پاتې کیږي دا روژه موږ دې ته اړباسي تر څو زموږ بدن څخه هغه ذخیره شوي شحمیات چې میاشت پاتې شوي دي او حتی فری رادیکلز آزاد رادیکلونه چې ځینې وختونه کې دا د سرطان لامل ګرځي بل خاصه د پوستکي دا په دې شحمیاتو کې پاتې وي نو دا شحمیات چې کله د روژې له برکته ویلی شي نو دا آزاد رادیکلونه هم آزادیږي او د بیلابیلو د پوستکي د لارې نه د ادرار لارې نه او د بیلابیلو لارو نه د بدن څخه خارجيږي او زمون بدن د دې مضره موادو څخه پاک ساتل کیږي د دې تر څنګ ډیر خلک دي چې هغه د اضافه وزن یا د چاغي په سخت ناروغي اخته دي چې دغه چاغي او اضافه وزنی انسان لپاره ډيري خطرناک ناروغي را پیدا کوي په ځانګړي ډول د لوړ فشار لامل ګرځيږي د زړه د بیلابیلو ناروغي لامل ګرځيږي حتی د زړه سکتا او همدارنګه د ځنی مغزي سکتې چې الته هم شحمیات ممکن د ګونه بند کی او د مړینې لامل ګرځيږي دغه چاغي او اضافي وزنی د دې مړینو او روغی لامل ګرځي روشي کې من کولای شي خپل هدف داسې وټاکو چې هادي او سات په ټول روژه کې منګه کچیر ته خپل وزن دا سی اندازه را کم کو چې هغه په لاسو ورځو کې د 15 کیلو نه زیات وزن کم نکو او خپل وزن د سی جوړ کو چې په ورځ کې د 200 نه 500 ګرام پورې کې دا وزن را کم کو نو زمونږه د روغ صحت هغه کوم هدف ته به لاس ترې شي. د دې ترڅنګ ډېر خلک ویلی شي چې ځینې عادتونه لکه ځینې خلک سګرټ څکي او یا نصوار کوي په دې روژه کې د هغې څخه هم پرهیز وکړي، دا به د هغې د ژوند لپاره یوه بله ښکلا رامنځته کړي، د سږو ناروغۍ نه به وساتي، همدارنګه بېلابېل سرطاني ناروغۍ چې د سګرټ نه پیدا کېږي. نو دغه یوه مقدسه میاشت ده، دا د روغتیا او د ښېګڼو میاشت ده او دا هغه چا لپاره تر ټولو خمیاشته چې هغه هدف لرونکي خلک دي.
بله کور مو ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. په دې هیله چې زموږ ورونه هم چې دغه روژه میاشت له خیره پیلوي، په همدې نیت پیل کې چې پر ثواب علاوه دوی د صحت لپاره هم دغه روژې نه ګټه واخلي. نو ډاکټر صاحب د صحت په برخه کې حتمان ستاسو سپارښتنه شته، کله نا کله دغه ستاسو سپارښتنه داسې معکوس لویږي، مثلا ځینې کسان سید چې وزن کمی روزه اما د خوړو بیا دومره ډیر کې پر روزه مات کې یا په پښلمی کې چې کله نا کله ټول روزه میاشت تیر شي د بدن وزن هیڅ کمیږي. نه فکر کوم تاسو حتمان د روزه مات د خوړو په اړه او د پښلمی د خوړو په اړه هم سپارښتنه لري. کوم هغه خواړه دي چې انسان د ورځې له طرفه مثلا خساتي، داسې خواړه چې په معده باندې هم ډیر درانه تمام نشي؟
ډیره کلی یو کلمه استعمال کړه، هغه خواړه چې د بدن لپاره ښه تمام شي. دا ښه تمامېدل به زه په څلورو ټکو کې لږ را خلاصه کړم. لومړی هغه خواړه چې موږ د ناروغیو څخه وساتي، یعنی بدن ویټامین او منرال د ورځې په جریان کې پوره ولری، یعنی موږ د ویټامینونو او منرالونو د کمبود سره مخ نشو. تاسو به ډیر خلکو نه اوریدلی وي چې ولا په دې روشه کې خلکو ته ډیر قار ورزي او ډیر جنگونه خلک په تاسې حال کې چې د روژه د برکتونو میاشته او باید جنگ پکې سګونه کی. عام ماده چې جنگ کوي علت دا دی چې یا انرژي کم شي، یا په کم خونی اخته شي وسپنه کم شي، یا د بیلابیل ویټامینونو لکه ویټامین سی کمبود سره مخ کیږي، د ویټامین بی کورنۍ د کمبود سره مخ کیږي. نو دینا وروسته دیتا قار ورزی نارام وی او سیلې کم وی. نو لومړی زموږ د خوړو هدف پداوی چې موږ خپل بدن ته د ارتیا وړ خواړه ورسو. دویم موږ څنګه هغه خواړه وخورو چې زموږ د بدن د اضافه وزنې لاملونه ګرځي، نه تنها چې د کمبود څخه موږ ځان وساتو بلکې د اضافي خوړو څخه هم ځان وساتو. او درېم هدف دا چې موږ څنګه داسې خواړه واخلو چې موږ په ورځ په جریان کې تګی نشو. د دې ټولو تر څنګ موږ هغه خواړه واخلو چې زما هغه خويندې، هغه میندې او هغه کوچنیان چې پروژه کې ډیر متاثر کیږي او هغه د ژوند په ټولو چارو کې ډیر زر د ناروغي سره مخ کیږي، او یا د ویټامین منرال پروتین او کاربوهایډریټ د کمبود سره مخ کیږي، دا هم په نظر کې ونیسو. نو زه په دې سره ټکو باندې لاندې ځم. لومړی د هر چا بدن درې وظیفې اجرا کوي او خوړو مخې د تویم خواړه باید موږ ته درې ګټې راورسوي. لومړی بدن د پاره هغه انرژي، هغه قوت ورکی چې روزمره کار پکې کوو. موږ پکې خبرې وکړو، حرکت پکې وکړو، زده کړه پکې وکړو، که څوک ورزش کوي ورزش پکې وکړي، همدارنګه د ژوند بیلابیل فعالیتونه چې سرته رسو لکه موټر چې تیلو ته ضرورت لري، بدن همدارنګه دا انرژي ته ضرورت لري. دغه انرژي په دریو عمده غټو خوړو کې شته چې موږ یې روزمره اخلو. لومړی موږ تر ټولو زیات د غنمو دوړو څخه جوړ شوی ډوډۍ ډیر استعمالو چې دا زمونږ بدن ته انرژي ورکوي. دویم ګروپ ته دی خوړو وریجی دي چې وریجی هم انرژي بدن ته ورکوي او تیل غونی کار ورکوي. او دریم کچالان یا موږ تاسو یې لوګان بولو، دا بدن ته انرژي ورکوي. زما وختونه په دې کې دا وی چې کچیر د زمونږ هیوادوال غواړي چې یو روژمات یا پښنمه وکی، نو یو قاب کې باید یا په دسخان کې باید درې خوړونه د دې د خوړو جوړ وي، یعنی درې ډول خوړو واخلي. لومړی هغه ډول خوړو چې بدن ته انرژي ورکوي، یا ډوډۍ دی وخوري، یادی وریجی وخوري یادی الوګان وخوري د سینا چې ډوډۍ را واخلي د الوګان سره وخوري او خواکه وسره وریجی وخوري نو دې ته یو بل نوم ورکوم زه به ویم چې موږ د څه خلک لرو چې د الوګان سره الوګان خوري یعنی درې واړه یو کورنۍ ده درې واړه یو وظیفه اجرا کوي نو بهتره دا ده که څوک وریجی خوري هغې د پاسه دی لوبیا یا دال یا نخود یا غوښه واچي او هغې تر څنګ د لږ سبزیجات او ترکاري یا سلاد جوړه کړي هېڅ ضرورت نه شي ډوډۍ ورسره وخوري په کاشوغه یا په لاس کې د وریجې وخوري نو ګېډې ته به اضافي هغه خواړه لا نه شي چې د دې اوسپنه پرې مصرفېږي او سبا په کمخونۍ اخته کېږي او هغې خوړو ته اړتیا نه وي. دویمه وظیفه د خوړو لومړۍ مېوې ده چې بدن ته انرژي ورکوي ګرځو را ګرځو. دویمه وظیفه چې د هغې ته مونږ بلډنګ بلاکس ویو باډي بلډنګ بلاکس یعنی زما د بدن د تعمیر خښتي یو تعمیر د خښتو نه جوړ شوی دی زما بدن هم د قشاتا خښتي او یا واړه اجزاوي لري هغه واړه اجزاوي اډوکې دي عضلات دي وینه ده د دې کارونو لپاره هورمونونو انزایمونو جوړېدل دي دغه ټول څه چې کله زه ویم چې زما زړه نه کېږي چې خواړه وخورم اشتها نه لرم یا ویم چې زړه مې نه کېږي چې کوم محفل ته لاړ شم د چا مېلمستیا ته لاړ شم دلته زما د بدن انزایمونه کم شوي دي او علت دا دی چې بدن د دې تعمیراتو لپاره یو خواړه دي موږ ته پروتیني خواړه دی دا باید هم واخلي دا پروتیني خواړه کاندي په دریو غټو کټګوري تقسیموم. لومړی غوښه او هګۍ نو غوښه او هګۍ که په یو ګروپ کې راولم دویم ګروپ کې حبوبات دي لکه لوبیا نخود دال مۍ زمونږ په دې جنوبي ولایتونو کې میو ته ځینې خلک شنه ماش وایي نو د دې حبوباتو نه که غوښه څوک نشي اخیستی نو حبوبات یو دي. متاسفانه چې زمونږ په هیواد کې بیا هم دالو ډېر نوم بد شوی دی په داسې حال کې چې ته ټولو بهترین خواړه دي دا بدن قوي کوي عضله قوي کوي اړیکې قوي کوي. درېیم خواړه هغه دي چې زما دا دواړه خواړه جذبوي هضموي او لاره ورته برابروي هغه عبارت دی د سبزیجاتو او میوجاتو څخه که پاخه سبزیجات خوري او که خام خوري بهتره دا ده چې د سلاد په شفیر باندې لکه ګازره بادرنګ رومي او پیاز سلاد جوړ کړي دوه قاشوغې په یو وخت کې زموږ بدن لپاره زموږ د بدن اړتیا پوره کوي.
بله کورودان ډاکټر صاحب راځي چې تاسو هم ستړي نشئ لږ زره به اوریدونکو ته نوبت ورکو ځکه تاسو پرله پسې خبرې وکړي او ډېرې پزله پورې خبرې وي ډېرې خې سپارښتنې وي په دې لاره چې اوریدونکو دا سپارښتنې خصوصا د روژې په میاشت کې په پام کې ونیسي. البته له روژې نه علاوه هم د کوم سپارښتنې چې تاسو وکړي د انسان د وجود او تغذیه لپاره ډېرې د پام وړ وي. اوریدونکو وصل د ستړي مشي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
بله لوجین صاحب محترم سلامونه تاسو وړاندې کوم تاسو درانه میلمه ډاکټر صاحب ته او دراتلونکي نوی کال مبارکي تاسو ټول ته وایم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
و ډیره مننه قاری صاحب پښتون ستړي مشي نن مونږ دغه د روژې میاشتې په فضایل باندې خبرې کوو. البته له صحیح پلوه خبرې پکوو چې ځینې افغانان د روژې په مبارکه میاشت کې هغه روغتیایي سپارښتنې یو څه له پامه غورځوي یا دا چې مهمې ورته نه ښکاري یا دا چې دومره لوګې او تندې پسې اخیستي وي چې په دې ټولو سپارښتنو سترګې پټوي. ستاسو له نظره روژه صحت ته څومره ګټه رسوي او که تاسو په دې اړه باندې ځینې اندېښنې لرئ کولی شئ ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې وکړئ.
تشکر. اول خو زه د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت یو لنډ پیام لرم. پیام یې دا دی چې دا د روژې مبارکه میاشت ده په دې کې قران نازل شوی دی او دا څلور زره فضایل لري او څلور زره القاب لري. دا د دې لپاره ده چې د همدردۍ او مساوات او مواسات او موادات میاشت ده. دا د غمخوري او برکت میاشت ده. دا د دې لپاره ده چې انسان نس وږی شي تر څو چې دا سرمایدار د لوی د وږی د حال خبر شي. د دې لپاره خدای تعالی د روژه پر دغه باندې چې په ام پر سرمایدار پر دم پر شام پر ګدا. او بل خبره ده دا د ډاکټر سره مې دوی پوښتنه دي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې د زموږ خلک چې دي چې روژه راشي بارونو دا شي خوري واشي خوري ترشي وو دا سره مرچو دا ټول شان سره ګټ کې خوري. زما پوښتنه دا ده چې یو سړی چې روژه اتی پ پروژه کې پروژه مات کې باید ترکم اندازې خواړه وخوري او په پښتنمی کې باید ترکم اندازې یعنی پروژه مات کې ډیر خواړه باید وخوري که په پښتنمی کې او دوه پښتنه می داده چې بل دغه بل روزي سړی څنګه دغه خواړه کنټرول کې یعنی پروژه کې خو به رقم شي څنګه سړی کولای شي چې بل روزي سړی خپل ځان دې خوړو ته کنټرول کې چې هغه او سات رقم او سات دوا خواړه وخوري او دغه په باره کې ډاکټر صاحب زما یو توصیه ده چې د افغانستان ډیر خلک په کوراو کسباتو کې اوسېږي خلک دغه پروګرامو سره ډیر آگاهی نه لري څنګه کېدلی شي چې خلک دغه ناروغي یا دغه روژي په باره کې د خوړو په باره کې آگاهی پیدا کړي دا د آگاهی ورکولو مسولیت ته شاره
ډیر ډیر مننه قاری صاحب سلامات اوسې کور مو ودان یو بل اوریدونکو هم وصل دی منتظر به نه پریک دوستړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري مهرباني تاسو غږ وصل دی خبري وکي مهرباني غږ مو وصل دی خبري وکي کز مو غږ لري تاسو غږ مو اورو مهرباني فکر کوم د دې اوریدونکو غږ ستونز لري ورسره بیا استډیو سره وصل کو چې خبري واوري دل سی اوس فکر کوم زمو غږ نه اوریده اوریدونکو وصل شوی دی بل اوریدونکو د مهرباني ستړي مشي تاسو ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري خا فکر کوم ستونزه د انټرنیټ په اړیکه کې د چي د غوړیدونکو اړیکه نه وسليږي انټرنیټ کمزور دی واتس اپ ته اړیکه نیول اوریدونکو کله چې واتس اپ ته اړیکه نیسي کوشش وکړي چې انټرنیټ مو سم وي تر څو مو کولای شو تاسو غږ واورو د نور اوریدونکو وخت هم ضایع نه کو اوس مهرباني وکړي بل اوریدونکو وصل دی په دې لچ غږ واورو مهرباني ستړي مشي مهرباني غږ مو راځي خا فکر کوم د دې اوریدونکو ستونزې هم ستانو اړیکه پریس ولا اوریدونکو د تماس شمیرې درته یو ځل بیا وایم دغه د تماس شمیره د واتس اپ هم پکې د 00 22 12 12 شپږ 0 0 1 ډاکټر صاحب دلته اوریدونکو په فیسبوک کې هم لزګونه پښتنه راته پری خې دي تاسو باول د قاری صاحب پښتون پښتنو باندې تبصره وکي بیا د نور اوریدونکو پښتنو ته هم راشو مهرباني
اول قاری صاحب پښتون مننه کوم چې کولی توصیه وکړي او هغه تر څنګه د سې پښتنې وکړي چې زما پلانو خو زما وخت به تر کو زکه پښتنې باندې به جواب شروع کوم زما دینه راف امرشتا چې دې ځینې خلک تاسې خواړه خوري چې هغه بیا نارام یو سره روزه کې او څو کې نارام نشي بل خاصه ترشي اډکړه نو زما لومړی هغه خواړه یم چې در ټول منځ ځانو ساتو په روزه کې ټول فرکړي خواړه لکه پیکاوري ساموسي او اندارنګ نور خواړه د بولانی یا پیرکی دا دوه غټه ستونزې پیدا کوي یو تند غیاتې بل مونږ ته د معدې ستونزې پیدا کوي ځکه شپاره ساته ول ساته یا پنځل ساته معدې هیڅ یې نه یوه ځتی حالت موهیت ډیر تیزادي وي او کله چې موږ ور باندې د پاسه د فرکړي خوړو واچو دا زموږ بدن او بل خاصه د معدې د عکس العمل لامل ګرځي او موږ ته مشکلات پیدا کوي تر څنګه دا د چاغي لامل هم ګرځي او د رګونو بندیدو لامل ګرځي نو موږ باید پروژه کې کوشش وکړو اغه نم خل وږي دي هر خواړه خوان کړي نو زه نه پوهیږم چې خلک ولې ډیر دي پکړو او سموسو او پیرکو او بولانی په سیګرزي دیم ټول ترخه او اچار لرونکي خواړه یا تون او ترش خواړه هیڅ خبره هم پام دی خاطر چې د معدې د حساسیت لاملونه ګرځي اکثره په دې مواد سره خلکو کې د ناس ناس تي ستونزې پیدا کیږي یا د بد هضمي لامل ګرځي نو به تر دا چې پروژه کې مونږه ترشي کاغه اچار دی کترخه چکنی دا د دې څخه هم ځانو ساتو د دې تر څنګه ځنی خلک کوشش کوي چې په پښنمی کې د مربا یا شاپ دا خویا خواږه شینه خوري کدا هر خواږه خواړه دي د دې ستون زده دا زه په د پښنمی په عمومي خوروم راشم خو د قصې جواب په خاطر شې در عمومی ویلی نو دا کی به زده خبرو کوم چې دا خواږه خواړه
3 ساعتونه تر 5 ساعتو پورې موږ ته انرژي راکوي. د دې تر څنګه د بدن اوبه ډېرې زیاتې مصرفوي. نو کله چې څوک د خواړه لکه مربا او شات او دا وخوري، دا ډېر زر د ولګې لامل ګرځېږي. په د ورځې لس 11 بجو نه بعد تاسو د شدیدې ولګې احساس پرې کوئ او ورځ مو ډېره سخته تېرېږي. همدارنګه د تندې لامل ګرځېږي، ستاسو د بدن اوبه ډېرې مصرفېږي. د دې څنګه دا هر هغه خواړه چې مالګه ټپیا جوړ کیږي، مالګه سیروم نه دی. ځینې خلکو کې دا مفکوره ده چې مالګه په اوبو کې ډېر اچي او د اندازې نه زیات مالګه خوري، ولو که ګرمي هم وي د اندازې نه زیات مالګه خوراک نه پکار. اما ځینې خلک بدون د دې نه چې خوند ته ډېر تللی وي، د خوند په خاطر مالګه چې ځینې زمونږ په جنوب ولایتونو کې د شړومبې ډېر سکل کیږي او هغه کې ډېره مالګه اچي، دومره مالګه اچي په داسې حال کې چې زما توصیه هرې کورنۍ ته دا ده چې تاسو د پل د کور د غړو د پټیدات باندې مالګه استعمال کړئ. لکه موږ ویل 500 ګرامونه باید زیاته یو نفر په ورځ کې ونخوري. 500 ګرامونه نو که چېرته په یو کور کې 500 نفر وي، نو په ورځ کې 500 په 500 کې 50 ګرامه، په لس ورځو کې 250 ګرامه مالګه باید په دې کور کې مصرف شي. که چېرته دا خلک ډوډۍ د نانوایۍ نه راوړي، نیمه اندازه مالګه په هغې کې ده، نو دا باید په لس ورځو کې د 250 نیمې چې 150 ګرامه کېږي، چې د نیمه خلطه مالګه باید دینه زیاته مصرف نکړي. نو خپله مالګه په دې شکل تاسو اندازه کړئ. د دې تفنګ یو خبره بل هم کوم چې هغه زمونږ د ناسم خوړو لامل ګرځي. هغه زر زر خواړه دي. کله چې مونږه روژه ماتي یا د افطاری په وخت کې ډوډۍ تکینو، نو پرته له دې نه چې مونږه هغه سپارښتنه چې بار بار کتابونه ویل دي او احادیث کې راغلي دي چې په خرما یا په اوبو روژه ماتکو، دا خو به دا نه دي چې میلې ته یو اندازه خواړه رسیږي او هغه په فعالیت شروع کوي. بل خاصه وب بهترین شی دی یو خرما وخوري او یو ګلاس اوبه په تاسو کې خپل موزه کوي، تر څو چې موزه کوي په ځای لاس ته کیږي، ساس میده نرم شوي وي، هغه کې هغه تیزابیت کم شوي وي. به خواړه باید دسې نشي چې ټول فشار په میده واچول شي. نه، او خواړه باید د 15 دقیقو نه لږ وخت کې ونه خوړل شي. هدي اوسط شل دقیقو نه تر 20 دقیقو پورې موږ باید یو وخت هغه خواړه باندې وخورو. او هر لقمه هر قاب چې موږ خورو هغه باید پخلو کې د غاخونو په واسطه او د ژبې په واسطه سو کارت پخلو کې تاو راتاو کو خي نرم کو او میدی ته اتیا 90% کار موږ اسانه کړی وي. او بیا میده لږ نور کارو کې اوبه او خواړه سره یو ځای کی او میده فقط جوسر کارو کی چې دا خواړه ګډ وډ کی. کله چې میده ته داخليږي جذب د خوړو په میده کی وي. که چېرته دا خواړه تا دومره کلک خوړلی وي چې نه دی په غاخ صحیح مصرف کړی وي او نه ژبه او را فهم میده ته تللی وي، میده درزې سره مخ کیږي، کلمو ته چې ورځي هغه دې کلک وي او د قبضیت لامل ګرځي. نو دغه کمې سپارښتنه چې وکړي که تاسو دغه عملی کړئ او په احتیاط خواړه وکړي، یعنی په وقفه باندې په وګد وخت باندې لکه ما خامل خواړه وخوري، نیمه برخه به یو دوه ساعت بعد وخوري، نو په معده باندې فشار کم شي، د جذب او د هضم لامل به وګرځي او موږ به د ناروغیو او د ستونزو څخه وساتي.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. کور مو ودان. یو اوریدونکی شبقدر نیازی په فیسبوک کې پوښتنه کړې ده، وایزه په سعودي عربستان کې د ټرک ډرایور یم، دلته ګرمي هم زیاته ده، دای وای د روژې پر مهال چن وایزه عملیه ما نسوار کوم، دغه د نسوارو نشم وای ډیر زوروي. وای ډاکټر صاحب نه د کوم سپارښتنه غوښتنه کوي چې تاسو څورته وای ترڅو دای بل اخر دغه د نسوارو نه پیغم چې څورته وایو نشای وایو اشتها وایو چې دا ترې هرسی
دا روشه خو دا خو عادتونو لپاره یو خمو سم دی او یو خ میاشته دا اورور دا خبره چې نفر دی زخه زنه تبات او سیالرم چې کوڅوک ډیر غیبت کوي او عادت کوي چې دا یو بل چا د بد وایل نه خوند داخلي په دې روشه کې د بل دوست اورور بد وینا نه کوي، دا غیبت دی، نه کوي ځان دې وساتي، د دروغو نه دې ځان وساتي، د خپل ځان د دې صفتونه دې ځان وساتي. اما راغم دې ته چې ځینې سګرټ او نفاق کوي، د دې لپاره مې غوښتنه دا ده چې اوس هم درې څلور ورځې روژې ته پاتې دي د پښتنو په ورځ روزي نو موږ د شنبې شمو چار شنبې لرو ام دې شی به نه دي د اندازه کم کی یعنی دا وستي درې وخت کې که څوک ډیر نو سوال یا سګرټ کوي یو سار یو ماخام او بل دې ورځ په جریان کې کی یو ورځ په دوه ورځ باندې سره مد شي د درې مسلو ورځ دا ورو سار او ماخام کی نو دې سره به تر روزي پوری د سلور دي چې یو اندازه به تحمل کچ برابر شي کډیر تنکی نو جبانی ورس کی ما یو ځل واچي کله چې روزه شو تبن سار او ماخام به تا به مخ کې راځنه ما مد کړی او مد شاو به او بل خاصه الله سره چې مخ کیږي تا سره به دا یو یو لوی هدف وي چې دا روزه دې ته نیسم چې الله پاک ما ته زما خله پاک کی او الله پاک موږ تاسو ته ویل دي چې دا خله روزه کې دې د پاکيږي حتی موږ تاسو د انبیو کرامو کې سیورې دي نو دا سګرټ او نو سار با تا ته دا ته سړي در کې په دې شرط چې تا اراده پاک وي او تا عزم متيني د دې یو عادت تر څنګه زمم لودین سره دا یو بده خبره دی چې زه کوم ځنی افغانستان په ځانګړي ډول موږ د چی عادت هم لرو چای هم احتیاط دی موږ مقادین دي چای هر هغه شی چې موږ نشو پرې خود لري دا احتیاط دی نو زما غوښتنه به د تغذیه متخصص په اسنه وي چې دا چای چون د ادرار او کچه زیاته یعنی کوسو 15 ګلاس او بو وسکی او بل نفر 15 ګلاس چای وسکی هغه چا چې چیس کله دی هغه با نسبت هغه چا ته چې وبیس کله ډیر زیات په تشناب په ادرار او په خاطر دی ځکه دا یو هورمون چې هغه د ادرار او کچه زیاته هغه تبیکي او هغه دیری نو چای من په ځای دی دی چې زمون تند ماته کی تند زیاته ما فقط پروژماتی کې یو یا دوه ګلاسه کسکوس کړی شي کوشش دیو کې چې په پښنمی کې یو ګلاس باندې اکتفا وکي او د روجماتینا تر پښنمی پوری هدي او صد دولس ګلاسه تازه وبوسکي او کله چې وسکیږي او تازه نیوي جوس پیدا کولای شي هغه تر ټولو بهتري وبدي تر ټولو بهتر مایاتي هم به تند بچي او هم به د ویتامین منرال مغذي مواد وته رسیدلي
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ دا وريدونکو پښتنو ته لګزره وخت ورکو ځکه چې دوی پښتنې کړې دي خدای چې پښتنې په دې خبرونه کې جواب سي عباد الله عباد لیکلي دي وای ډاکټر صاحب د دارات روخانه کړی چې د روزه په لومړی او پنځو یا شپږو ورځو کې د سر درد راته پیدا کیږي او ګنګس هم اوسم وای علاج استا
دا خېلی خبره به درسته وانه وي دا
وای علاج استا کنه د روزي په لومړی او پنځه شپږ ورځو کې وای د سر درد راته پیدا کیږي او د ډېر ترڅنګ پورې ګنګس هم اوسم
ډېر ښه دلته به زه درې لاملونه ذکر کوم لومړی لامل دا دی چې زمونږ هوادوال یا در کل نړۍ کې دا څنګه ډیره ده چې روزه کې خوب به نظمکیږي او دې د یو منظم پلان ملي چې خپل خوب حتی اقل شپږ ساعته پورې کې د دې لپاره زموږ د ټولو محصلینو او طالبینو او هغه چا چې موږ دا کول غواړي نه فوټي خوب د سیمه منظم کې کچیرته د شپې تراوی یا ختم کوي د دې سیستم د جوړ چې څنګه دا ختمی تراوی وکي راسر ودي چې نور د کسي یا چای سکل دا نه تاسو نه ودی کیږي نو په دې سره دا یو صاحب بچت کین یو صاحب خو په دغه وخت کې بچت کیږي دویم کله نه کله د سهار لخوا نه چې روجمات پښتنې وشي مهمه نه ده چې زر واپس ودو شو ممکن نیم ساعت یو ساعت پات مونږ کو او کله چې مونږ شو نن سبا فلو نیمه بجې ممکن زمنګ د پښتنې اخیری وخت وي نو کله چې فلو نیمه دا مونږ کی او یا یو په کمپینز نو غینه ترونی مو تو بجو پر رسمیاتو پر ډیر وخت د 2-3 ساعت وخت به تر ادا ده چې آرام وکي او خپل خوب پوره کړي بیا مستون ځکه ډیره پیدا کیږي هغه داده چې د ویتامین او منرال کم بوتي من معمولا پښتني کې سبزیجات نو خو بل خاصه د دې څخه نه سهار چای کې سلاد خورو خلکو ته یو قسم ته تعجب ورخ کوي چې کلم زویم چې سهار کې تاسو کولای شي چې شولې ترکاری وخوري تاسو کولای شي چې سلاط او داسې خواړه واخلئ نو به هم کولای شي چې کله چې پښنمه کوي نو دې سره دې ډېر لږ دوه حلقې رومي
دو حلقی بادرنگ او دو حلقی گازره چې یو گازره یو بادرنگ او یو رومی فلورو د تشپک نفر لپاره کفایت کوي. دغه دی وخوري او کچیته نور د میوی جوس او یا تازه میوه مڼه کینو اندوانا خلی وقتی نشتا خو که پیدا شی داگه دا دی دا, دا وجود منرالون و ویتامین پولکی اکثرا دا ویتامین و منرالون دا کبوت بکوالا سردردی دا عذرات و دار سستی و دار پیدا کیگی. دریم ستونز دا دا چه منگ دا خواده چی که دیر پا چتکی خو دا منگ پا میدی فشار راولی او د میدی باندې فشار راولل مستقیمن د سر دردی ځان دردی او د بیلا بیلو دردونو لامل ګرځي. ځکه عصبي شي د فشار لامل ګرځي. بهتره ده بولم چې د خوړو لپاره کافي وخت ورکړل شي، په ډیر آهسته آهسته وخوړل شي او هغه خواړه چې انسان خپل احساس کوي چې ما باندې فشار زیاتی هغه دې کم وخوري او هغه خواړه چې د دې د معدې باندې فشار د کمبود لامل ګرځيږي هغه دې ډېر استعمال کړي. زه به یو مثال دغې ورور او ټولو ته ویم، کله چې تاسې ټول خواړه وخورو په اخره کې یو ګیلاس تازه شودي واخلئ. دا قطۍ شودي شودي نه دي، دا وایتنرل یا سپینونکي دي. نن سبا په افغانستان کې اکثره ځینو کې د لبنیاتو د بېلابېلو اتحادیونه ښه دوکانونه جوړ شوي دي، پاکې شودي دي، هر ډول شودي تاسې سل درجې حرارت کې چې حرارت ورته ورکړئ چې ښه وخوټې دي، ښه وجوړ شي دي او هغې نه وروسته بیا درې دقو لپاره جوش کوي، نو دا به مکمل میکروبونه له منځه ویسي. ویرېږئ چې ما او یو ګیلاس شوده وسکې انشاءالله د سردردۍ د مخنیوي تر څنګ به روژه هم ډېره ښه مخې ته لاړه شي، خواړه به هم ښه جذب شي او د تندې سره به هم مخ نه شي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. جوګي امجد پوښتنه کړې ده، وایي د وینې جک فشار لرم او روژه هم را باندې سخته تمامېږي، آیا وایي د روژې نیول د وینې د جک فشار مخنیوي کوي یا درملنه کوي؟
لومړی خدمات د ټولو ناروغانو نه غوښتنه دا ده چې مخکې د روژې نه یو ځل خپل معالج ډاکټر وګوري او د هغې نه مشوره واخلي. ځکه جیک فشار فرق کوي، آیا دا فشار روحي فشار دی، آیا ستا د ګونه بندي، آیا ستا د زړه عضله ضعیفه ده، او که بدن کې د شحمیات یا وازده ډیره ده. چیز ده د چا فشار د دینې جیګ وی چې د هغه بدن کې وازده ډیره ده، ور ډیر دي. تاسو که مایناتو کوي اکثره خلکو د بد کولیسټرول ډیر لور وی، ترایګلیسراید یا دا ور لونکي مواد ډیر وی، هغه لپاره روژه بهترین فرصت دی. بل خاصه د فشار او قلبي ناروغیو لپاره ښه فرصت هم دغه روژه ده او دا ستا غوړ پاکي. اما زه به دی ورور او ټول هغه او کرند ورونده چې لوړ فشار لري هغه ته یو څو غوښتنې ولرم. لاندو ټکو کې اول دا چې دې د کوشش کې چې دا نه خو کدان نه خود دی، ک نیمه نه خود دی، ک دال دی، ک عدس دی، ک نسک دی، دا دی کوشش کی چې فار او مخام دواره وخوري. ځکه د فشار لپاره دا بهترین خواړه دی. دریم کوشش دی وکړي چې د سبزیجات تیر واخلي، او دریم کوشش دی وکړي چې د غوړ کم واخلي لکه مخکې مې چې ویلي، او دا غیر تصدر وریجی او لوګان او چا ډوړې دي کومه کی تر څو دا هم جمع نشي.
کور ودانې وریدون کې وصل د استودیو ته منتظر به نه پرېګستړي مشه په دې لچ غږ مو ورو. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
السلام علیکم.
علیکم السلام، مهرباني
ډاکټر صاحب. توته سلامونه وایم. یو خدا دا نه دا د روزي د شرافت او د برکت په باره کې وزر در توه چې رسول الله صلی الله علیه و آله په کوم حدیث کې دوسی د شروازه ما لپاره د ژوند اجرات کوم. خدا باید سم په دغه دغه د اعلی رضا لپاره ونه ول چې ضرر او څنګه چې ونه حتی رسول الله صلی الله علیه و آله وایي کچا او چا په څنګه مو کوي د توه چې مار وزه ده څه او بل دغه د څه دغه خلق دغه شربتان او دانو وین دغه ما یو وسط توکاو دا روحي د ستریم د توا او دار کړل او فاده ستو د بدني دا شربتان او دغه دغه ډیر خلق له دغه روح ابزا او فرانکی د اساسه د پښتنه چې دا اوس توان وکي کګټه کوي.
ډیر مننه. سلامات او صحیح کور مو ودان. یو بل اوریدونکو هم راخلو دی به ډاکټر صاحب پښتنه جواب کی مهرباني وکي. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام. مهرباني ستاسو غږ وصل دی، خبرې وکي. فکر کوم د دې اوریدونکو په انټرنیټ کې ستونزه ده، بیا هم ما په خوانه اوریدونکو کې فکر کوم. هو مهرباني اوس موږ غرازي خبرې وکړي، لاندو کې خپل پوښتنه کوم تر هکې اوس موږ غرازي فکر کوم د دې اوریدونکو اړیکه نه سي روخه د لای پارال اګه ورسته وضعیت د انټرنیټ خصو زنګ دی وه یا کول سم د خپل بښنه مهرباني غږ مرزي خبري وکي مهرباني د رادیو غږ مو ټیټ کړئ لطفا خپل پوښتنه مطرح کړئ خزه فکر کوم دا اوریدونکو زموږ غږ نه اوري عادت چیر د رادیو غږ لوړ دی په هر حال اوریدونکو کله چې رادیو سره اړیکه کني سي نو کوشش وکړئ چې انټرنیټ کیفیت مخ وي فضا او یو څه آرام وي چې د نور اوریدونکو وختونه نیول سي. ډاکټر سید د اوریدونکو چې مخ کې اړیکه نیولې و اگر چې وی هم نیولې چې کوم ځای نه اړیکه نیولې دا د زینو شربتونو یا هم هغه پولرونه چې نن سبا په بازارونو کې خرڅيږي شربت ری جوړيږي دغه د څخا کې د غټو پاړه باندې پښتنه درلوده
مننه خو پښتنه وکړه دیو برخه کې بازار دواړه برخې وي ما ول دا کم شربتونه چې بازارونو کې خرڅيږي کاغه په هر نامه دي دا کیمیاوي مواد دي دا ډیر مضر مواد دي نه تنها چې د روجتی د تندې لامل ګرځيږي بلکې بدن ته رنگ رنگ نواقص رسوي بدن کې ناسم میکانیزمونه فعالېږي او دا غي مقابل کې عکس العمل بدن ښکارا کوي حتی د شکر د ناروغي لامل ګرځي هم شي د دې ترڅنګ کدا ساده بورا چې موږ یې کور کې لرو دا هم باید من کم کو تغذیوي کتابونه لیکي چې درې سپین زهر دي چې موږ ته ځان باید وساتو اغه لومړی بورا باید کم او خورل شي په ټول ورځ کې 30 ګرامونه باید زیاته نشي کاغه په هر شي کې چای کې دا او کټیګ کې دا او په هر څه کې دا او دویم مال کړه چې او می ویل چې فشار هم لوړ یو قلبي ناروغي هم زیاته او 15 ګرامونه باید په ورځ کې یو نفر زیاته ونه خوري او دریم غوار دی غوار او شحمیات بدن لپاره ډیر خطرناک دي زمونږ دی ورور یو خبره یاد او کلوري مې خوښه شو وای کله چې تاسو پروژه کې بد خبره هم کی دا دی او تاریخ هم نو یم دومره دوی چې پروژه تیم دا څومره کلی کلمه ده په طبابت او په دا کې صحت کې وای هر هغه څوک چې قار کوي دا قار زیږي نو کچې ته یو ځل قار وکړو ستا عصبي حجرې له منځه ویوري تا به مجبور کی چې درې ځلې نور قارو کی او دا به ستا بدن په ډیرو بدو حالاتو مخ کې ځکه په هر قار سره 200 کیلو کالوري انرژي په دقه کې مصرفيږي همدارنګ بدن د ناسمو پایلو سره مخ کې جنگ سره نو څومره خره کلمره قار چاته ریشي او دا قار وزغمي تا دراتلون کې درې قار نزان وساتلو او همدې تر څنګه لوی لړۍ چې یو بل په فقار او غوسه او جنگ نه خته د ټولو نو بيغمه شو پیغمبر سره په اساره شو کوي چې تمونو ته چې ضروري
کور ودان. ډاکټر صاحب سلامت اوسئ، ډیره مننه. راځئ چې لږ د خبرونې په دې برخه کې د ناروغانو په وضعیت باندې تم شو خو اوریدونکو ته ورځو نوبت ورکو په دې لچې غږ واوریدل سی ښه تخنیکی همکار اشاره کوي چې د غږ کیفیت ټیټ دی ورسته که غږ سم سو اړیکه به ونیسي. ډاکټر صاحب یو شمیر کسان په افغانستان کې په نور نړۍ کې مزمنې ناروغۍ لري، مثلا شکر ناروغي لري یا د میدی بیلابیل ناروغي لري چې ترې کړيږي او دوامدار دوا خوري. د دغه لپاره که څه هم په افغانستان کې تر ډیره باور دادی چې روژه که په هر حالت کې وي باید ونیول سي، اما کله ناکله له صحي پلوه بیا مشکل وي چې یو ناروغ کس د روژه ونیسي، او کله چې انسان ناروغ وي نو الله پاک مرته تخفیف ورکړي چې روژه دی وخوري بیا یک ورسته د نیول واسطه ودینی سي کنه، یعنی لازم نه ده چې په هر هغه کس چې مزمن ناروغ وي روژه ونیسي. څو وايي ناروغانو ته هغه کسان چې مثلا داسې ناروغي لري چې درې څلور وخت دوا خوري، خصوصا سنون مثلا زیات وي شپږ او یا کلو شاوخوا سنوي.
لکه مخکې مې چې ویلې د روژې د شروع کېدو نه مخکې باید ټول ناروغان د خپل معالج ډاکټر سره نږدې نه مشوره وکړي، ځکه د هر چا ناروغي جدا وي. حتی همدا د فشار ناروغي هم رنګارنګ ډولونه لري، مخکې مې یادونه وکړه. نو کېدی شي یو ناروغ روژی سره خشی، اما بل ناروغ د روژی سره په شدید حالت سره مخ شي، نو بهتره ده چې اول خو د خپل
ډاکټر نه چې دا دوامداره درمل اخلي هغه نه مشوره واخلي او ما سره مخې ته نشي. موږ دوه ستونزې سره معمولا مخ کیږو. هغه دا چې یو ډول خلک دي هغه مریضان دي لکه یا مریضان دي لکه یو اومندوار مور چې راتمه ماشوم لري هغه یو دم ډیر خوړنه شي کولی چې پښتني کې دومره خوړو خوري چې هغه شپه را ساته کار وري. نو دا مېند ته په مور سره بیا زوړ کړی دا چې دی او شې دی وکون چې مېند چې واره ماشومان شو دی دی کولی شي چې روزه ونی شي او رسته به دې قزار اوري یا بل شدید ناروغان دي. نو یو ډول دې ما خلک لرو چې هغه عادت د سې دي چې روشا خوړل وته ډیره سخت ښکاریږي سره د چینه روغان وي او نرغتي زیاتیږي خو نه کیږي یو عادت نه مو اس طاقت نه کیږي چې ځکه په دې ورځ کې روزه وکړم. نو دي خلکو لپاره خو موږ د اسلام د سهولت دی موږ ته د سلار چارې خو دي دي چې هغه زمونږ لپاره د صحت تضمین کوي زمونږ د ژوند اقامه منطقي او د پایښت لامل کیږي. اما دویم ډول د خلکو چې څنګه ناروغي دي عادي ناروغي وي وي ولا مې دي تکلیف سره ما فکر روزه خوري دا خلک به بیمانه خلک دي دا سست خلک دي. نو دلته زما دا توصيه ده چې هر څوک د خپل ډاکټر سره زینه مشوره وکړي. شکر ناروغي ځنې خلک دي هغه کله نه کله ګولۍ خوري او دا د شکر ګولۍ به ممکن قصات یا لسته روسه نه فرض دومره ضعیف کی چې حتی ځوف کې دوی راځي چې کله ډاکټر سره مشوره کوي دا باید په ورځ کې د څه خوړو خو چې دا ضعف شي. اما بعضی ناروغان چې هغه روزه وته ګټوره ده. نو در کل زما با لمړی دی چې د ناروغانو لپاره دی نږدې ډاکټر سره مشوره خپل وکي او هغه دی په خپل سر باندې نه دوا تغیری او نه دی خوړو کې تغیرات راوړي. د میتی والا لپاره خو سپارښتنه امباده چې اکثره مونږ چې خل ګورو د میډي د ستونزو شکایت کوي په روژه کې د دې لپاره خو دغه داده چې په جریان د روژه ماتي نه تر پښتني پوري لګل خوړو واخ یو دم د میډي نه زه ته ځکه د میډي سوزش ډیری او میډه د دې تحمل به نه لري چې دا ډیر خوړو په یو وخت کې جوس او تحمل او د هضم او جذب ته برابر کی. خو خبرم داره چې دوی اول خواړه هغه مقدار کم کی دفعات زیات کی لږه چې خوري دوی چې زما خبره لکه خلکو ته به واضح وي په یو وخت کې اندازا کم وي اما دا تکراری سوزلی وی لکه ما رو جماعتی وقت که لک خوارو خوری بی یو سات بعد لک نورو خوری بی چی کل ودکیگ لک نورو خوری او امدارنگ پشنمی تا چرا پاسیگی پا اول دا پشنمی که او دا ازان سرنزی وقتی نو دا دفعات زید شو مقدار کم شو نو دا میدی دا تکلیفون و خلق لپاره دا یو خست ستراتیجی دا دویم ستراتیجی دی میدی تکلیفون لپاره امدارا چی دی دا سرکی او ترشباب او داشی نکم و خوری او دریم خبر دارا چی زنی خلق دا سخیل خواره لکه لوبیا غنده و تا سخت تمامی دی دا لوبیا بایدیم دا دی که نه نه خود دی دا دی و خوری دی سر به دا ها میدی تکلیف کم وی خو زد بیم پا دی خبر تکرار کم چی دا لس گلاس سونا کمی و بباید پا بیلا بیلو وقتونی که نس کلیش باید لس گلاس ها یا دلس گلاس نزیتی اوز کلیشی خو دا مخام نتا سارا پوری بایدی دیست نه چی پا یو وقت کلیس اوز که دا دومی گتا نکلی
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې د خبرونه هم ورسته شی بي دي راځي د بحث کرا کرا راټولو. ډاکټر صاحب په خوراکونو باندې مو خبرې وکړې د څښاک په اړتیا مو خبرې وکړې د خوراکونو ډولونه هم تاسو ویل چې کوم مواد پروتین لپاره باید واخیستل شي کوم بدن کوم مواد باید د هضم لپاره واخیستل شي ورته نور یو څه ډاکټر صاحب چې دلته بل فکر کوم تر اوسه بحث پیونسو هغه په روژه کې فزیکی فعالیتونه دي چې په افغانستان کې اکثره خلک د ځمکې کارونه کوي څوک مثلا مزدوري کوي په روژه کې ځکه چې مزدوري او کارونه ونه کوي نو بیا هماغه د چې نفقه نشي پیدا کولی. روژه کې فزیکی فعالیت څه ډول باید تنظیم سي ډاکټر صاحب او آیا هغه کسان چې په روزه کې د روزه په جریان کې ورزش کوي د ورځې له خوازه کې د شپې له خوا خدا شپې کله دا ناکره داسي وي چې امکان نوي پکې چې سړی ورزش وکي دغه کسانو ته څه سپارښتنه لري ورزش او فزیکی فعالیتونه باید روزه سره څه ډول انډول سي. یو اوریدونکو وصل د ډاکټر صاحب په خیر اوریدونکو به منتظر نه پریږدو بیا دغه پوښتنه هم جواب کوم مهرباني ستړي مشي ازادي راډیو ده.
السلام علیکم یو ور بیا علیکم ول حکیار زبلیما دا ته یو مسله و چې به مسله دا تاسو سره په تعلق لري کتابونه پروته چې بسیارون باندې څوک وايي په روزه مچې څوک نه مچې کنو میډیا ته وصل کاو نو کوزه کاو پر وګوکی نو میډیا ته ورسنل له بیا خو کتاب راځه په مټیر او کمیډیا ته نو سره دغه مسالې ته تل نو دا چې دې مسله د دامن ډاکټر صاحب ته پښتنه کوو کې چې د تیبل حاله صدا مسله را حل کړه واځي علماء په روزه په مټیر په پېښاري واځي نه په مټیر اصلي کدار څنګه وي د غوښه په دې باندې نه مټیر زرا په دې مټیر خو بیا هم خلق مختلف دي نو کوم ثانیه ته تل خو جلا خبره او کمیډیا ته د سیروم مصری او سری په مليدا یا ادرار کوي مثلا نو بیا د تیبل حاله د داسې مله مشوره غواړو دا چې
سلامات
وسه
مننه حقیار زبولای صاحب کورم ودان ډاکټر صاحب د موضوع ته اشاره وکړه یو ځل یو بحث یو چیرته فکر کوم دنیا عالم نه یو چا وک وای دا د پچکاری موضوع څنګه په پچکاری یا سیروم باندې روژه ماتیږي کنه بیغه ډیر ښه جواب ورکړي کدی سی تاسو هم روسته نور وضاحت ورکړي وای کله چې د انسان خبره پچکاری ته ورسېده یا سیروم ته ورسېده معنا چې دا چې هغه ناروغ دی نو ناروغ لپاره خو بیا روژه خورل فکر کوم باید وی خوري او روژه ونی سي ځکه کده روژه ونی سي ممکنه ناروغي زر جوړ نه سي یو بل اوریدونکو راخلو بیا ټوله پختنه سره ښه اوریدونکو علي کپري سوي د تخنیکی همکار اشاره کوي یو بل اوریدونکو راخلو بیا بس پاتور سو مې باندې وکي ستړي مشي ازادي راډيو د روغتي اړخ باندې شتمنې پروګرام اوري مې باندې غاګ مو راځي د راډيو غاګ مو ټیټ کوي خبرې وکي او فکر کوم دا اوریدونکو زموږ غاګنل لري بخنه تری غواړو چې غاګینه سو اوریدل فکر کوم تخنیکی ستونزه به وي خو په وار وار فکر کوم هڅه کوي حتما به پښتنه لري خو پښتنه به کېدای شي په نور خبرونه کې جواب کو ډاکټر صاحب هم د فزیکی فعالیت ترازو بیا به راشو دغه سیروم او د پچکاریو بسته بیا به کرا کرا خبرې پات رسو مهرباني ډاکټر صاحب
مننه د ټول موضوع مخکې یو بل خبره وکم چې ادمي ولوزي پروژه کې اکثره ماشومان محروموي ځکه چې موږ غټان پښتنې کوو او بیرو جماعت کوو د ماشومان ته فاده خوړه ورکول کېږي د پښتنې خوړو ته فاده کېږي اغم نیمه ناقص او زړه او د ماشومان په دغه پروژه کې د غذایی مواد کمبود سره مخ کېږي زماده ټول کورنۍ نه هله ده چې د ماشومان تقسیم وقات کې تغییر مراولي غرمه کې وته مستقل دی کوي او په دې دی کې وته یا واخاچوي او کوخمي حبوبات لکه لوبیا نه خود دال حتمی وته واچوي دا مشوم ارتیا لري او دا مشوم درنه محروم پاتې نشي بل خفه د شپږ مشه نه پوزله مشومان یو کلان انا همشتنی او د کلان او دینه پول نو سره زمام په دې موضوع ته چې فزیکی فعالیت دی دلته یو خبره ډیره مهمه ده دا تند چې دا د بدن اخیری تحمل یعنی موږ باید مخکې دینه چې تګی شو باید ووسکو اما کله چې تند ول چې نور بدن تاسو نور خبر درکې چې دومره ته بدن د مخکې چې نو توان نه لري زره ووسکا نو کله ځنی خلک ورزش کوي او ثقيل ورزش کوي په روجي په جریان کې نو دا د بدن معاق د مصرفي او دا نفر د کمبوت مواد معاق سره مخ کیږي چې دا د فردردي او د بیلا بیل ستونزو لامل ګرځيږي پروژه کې به زما یو غوښتنه هم ده وي کوشش باید وشي چې اول ثقيل ورزش پروژه کې ونشي او بدن د هغه مخفي تګي څخه وساتي دویم کوشش وشي چې ساده حرکت شي پیاده قدم وهل دا هغه هم سوري ته تاسو مخکې د زینو کاریګرو یادونه وکړه زما به کاریګرو ته نکم دي فزیکی فعالیت دا فزیکی فعالیت ډیر مهم دی یعنی فزیکی قدم وهل شي ګرځیدل شي ساده منډم کشي کړي تی زری یو اندازه په کار ده اما متصل خلون ورستنه زنی خلک دي چې څنګه د ماخام او جماعت وکي اغه دومره د ورزش رقمونه چې سم دي تاسو نه مشکرات پیدا کوي هادي اقل یو ساعت انتظار وکړي هغه نه باید ورزش وکړي ځینې خلک چې کاریګر دي هغه د لمر سره ډیر مخ کی تر وسه وسه دي ټول کاریګر ورونه دا کوشش وکړي او همدارنګه خويند چې زموږ په کور کې کار کوي چې د لمر څخه ځان بچ ساتي کوشش وکړي چې د ونی سوري ته هر نیم ساعت یو ساعت بعد کینی او خپل د ځان معالجوي میکانیزم ته فرصت ورکړي همدارنګه که ضرورت یا شدید ضرورت نه لمر سره ځان دې نه مخ
مخامخ کوي که چیرته به هم مخکیږي کوشش دیو کی چې هغه خولګانی پیدا کی چې د المر مستقیمه شعاع د دې مخ نه بچ کی او د بدن د پوستکی نه نو په دې شکل باندې هغه پټه تند هم وقایه شي دا بهتره ده. د دې ترڅنګ باید کوشش دا وشي چې دا د کاریګرو دا د کار کولو وختونه لږ تنظیم کړي، داسې وختونه کې دا کار وکړي چې د لمر هغه شدید شدت نه وي لکه ټکنده غرمې نه وي، بلخاصه د 11 بجو نه تر 3 بجو پورې که په دې وخت کې خوب او داو کې وغیره مخکې وروسته کار وکړي دا به دې ته ډیر ګټه وروي. حقیقت چې کوم پوښتنه وکړه او دا ډیره خسته جواب ورکړو، دا د مولسیبانو خپل جواب دی چې دومره مریض شو چې هغه سرم ته سم لاستو نو هغه خو به خوراک متروادې او پاتې شو کسوګي شو کې سرم کې ځنې خلک دي کلینیک ترې شي دوا چې ورکې وته وینا ډاکټر سم ته سرم وکړه نو به خو هغه شو کلینډي چې لپاره د ریسټ شمیره هغه معالج ډاکټر به وګوري چې شدید نیوي نو به ضرور نه سرم میډي ته ځکه ګردو ته ځي ولان ته کوي اما سچ مونږه راست لیګو هغه راک ټول راوړي زړه ته او د زړه نه بیا بیت بدن ته خوريږي او هغه چې په خوله خوراغه میډي ته ځي نو تا باندې میډي نه او درګ نه هغه اضافي مواد ګرځي ته ځي. هر هغه مواد چې بدن خارجي هغه ګرده ته سیاکي پاک بیتر او چې یو نه پات په یی نو بهتره دا چې مونږه لک محتاط سیو اما کوشش وشي د خپل روغتیا لپاره ډیر کوشش وکړو. مننه
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسه خیر وسه. فقط د پای شی بوت رسیدلې یو بل پختنه تاسو مخ کې یادونه وکړه چې خواړه باید دمر ډیر نسی چې په وجود باندې بار سی اما د څخاک بارا کې مو ویل چې لکتر لګه دولس یا شاو خلاص ګلاس بعد په اوسط ډول وبوسخل شي په عادي ژوند کې حتی پروژه کې هم څنګه کې د شپې له خوا مثلا ډاکټر صاحب او به ډيري وڅخل سي هغه خپل په پښلمي کې مثلا سړی پر لپسې ورتیا ولري شپږو ګلاسه ته ګلاسه او به وڅخي پیسې مې کې آیا د ورځې له خوا په فزیکی فعالیت کې دغه او به ذخیره کیږي په بدن کې فزیکی فعالیت ته مثلا اجازه ورکوي چې بدن یې ولري ځکه دا او به خو بیا د فتن خارجي ګینن په وجود کې به وي د ورځې په جریان کې
دا یو خسته تیجی و یو خطه گلاره نده چه پا یو وقت که پیونش پا گلاسا و بخل وسکی دا پا بدن که پا خرد اول پا حجراتو که نزخیره کیگی او دا ورازی پا اگدو که بدن لپاره او دا فعالیتون لپاره پورا دا اول مایات نور که میدی تا بلل چی او دیر زربا بیتا دیر را دلار نخارج چی خر خبرم دادا چه یو یو گلاس پا هر سات که وسکلی شی بل خاصا کلا چی منگا ویسیو لکه مخصم شپاک بجی اوس کچی تا شپو باندې شپاک ازان کیږي د ماخام نو بهتره راره چې لومړی روژه ماته موږ په اوبو کو په تازه اوبو کو یا په شودو یو کو که د روړې په منځ کې اوبو وسکي زنه خلکو کې لودین سیبر واش دي وې چې دا اوبو چې روسته وسکي خلک چاغي او به کله څوک نه چاغي او به بهترینه وسیله ده د ټولو خړو د انتقال لپاره که مخ کې لودړې خوري اسکي که په ما باندې ډوډۍ کې اسکي او په اخر د ډوډۍ کې اسکي تل ګټه وری دي. نوخه خبره دار په اول کې موسکی ما باین کې موسکی ورسته ډوډې نه موسکی به کله چې تاسو وبجی د خپل خور بس کړ پونیم کې یو ګلاس به وسکی اته اتنیم بجی چې به تراو ته زی به یو ګلاس وبوسکی د تراو په منځ کې یو دوه ګلاس وبوسکی چې به ته تراو نه رالی او د کېږي یو ګلاس وسکی او کله چې خوب ته برابرېږي یو ګلاس شوده وسکی همدارنګه په پښنینې کې فلو په زی ګلاس شروع تر ختمه پورې په بیلا بیل وختن کې وسکی نو دا به زمونږ د بدن لپاره او به ذخیره کې خو که یو دم ډیر چیسکو فلو په زی ګلاس هم زمونږ ادراز ته یو به ته خارجيږي او همدارنګه کومه ډیر یو په پښ ګلاس یو دم سکو دا هم زموږ بدن لپاره ګټورې نه دي او ټولې نه ذخیره کیږي نقص نه کوي خو ټولې نه ذخیره کیږي بهتره دا چې په بیلا بیلو دفعاتو وقفو سره واخیستل شي.
کور مو ودان ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب محترم. اوریدونکو زموږ خبرونه همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل میلمه د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین ډیره ډیره مننه.
Bye. شافو باندې